بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ګران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسېدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بانګ شلمینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه منې. عزیزانو، لکه څرنګه چې خبر یاست، نن د بشریت د ژغورونکي حضرت امام مهدی عجل الله فرج او شریف د نیکمرغه زوکړې مبارک ورځ ده، چې په دې مناسبت نړۍ درستو مسلمانانو په تیالیو ازادي غواړو. په تیر وخت تاسو محترم اوردونکو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو. دغه لوی اختر مو مبارک شه. له مملو سره سم لومړی خبرونه اوردل شي، بیا تر با سیاسي تبصره وړاندې کی چې عربستان او اماراتو ته د برتانیا د لومړي وزیر بې نتیجه سفر تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا د ایران سیل پروګرام اوردل شي، چې بیا هم د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام وړاندې کی، چې په همدې سره زموږ د یو ساعته مازیګرانه خبرونه هم سرتاسي parstoday.com/ بیا زموږ د انټرنیټي سایټ درکتی ولنډ دمکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ اوسم پام وکړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، په درس اسلام ایران کې د حضرت امام زمان عجل الله و فرج او شریف د نیکمرغه زوکړې جشنونه په پرتمین ډول ترسره شول. ښاغلی خطیب زاده وایي چې د بشري حقوقو سیاسي کړچار د هغه له لوړتیا سره مرسته نه کوي، او طالبانو د ملګرو ملتونو د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. بشپړ خبرونه. په درس اسلامی ایران کې د حضرت امام زمان عجل الله و فرج او شریف د نیکمرغه زوکړې جشنونه په پرتمین ډول ترسره شول. نن د شعبان معظم یا شوقدر د میاشتې 15 نیټه د ولایت او امامت د اسمان د 12 زلان د ستوري حضرت امام مهدی عجل الله و فرج او شریف د زوکړې نیکمرغه ورځ ده. حضرت امام مهدی عجل الله و فرج او شریف د 255 هجری قمری کال د شعبان په 15 نیټه سهار وختي په سامرا خار کې دنیا ته سترګې رانې کړې. د هغه حضرت بزرګوار پلار حضرت امام حسن عسکری علیه السلام او محترم او قدرمن مور بی بی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها وا، هغه حضرت لا زوکړې ورسته تر 15 کلونو پورې د خپل پلار بزرګوار تر سرپرستی لاندې په نیمه مخفی توګه ژوند کوو. په 268 هجری قمری کال کې د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام لا شهادت اورسته د خدای پاک په مرزه او حکمت سره د غیبت صغرا پړاو پیل شو، او تر 329 هجری قمری کال پورې دوام پیدا کړ. په دغه پړاو کې حضرت امام مهدی عجل الله و فرج او شریف د خپلو څلورو نائبانو په ذریعه سره د خلکو د چارو سنبالولو او چلولو ته دوام ورکړ. هغه بزرګوار امام د غیبت کبرا پړاو هم له 329 هجری قمری کاله پیل شوی او تر اوسه پورې دوام لري، او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د فرمودات له مخې چې هر کلا خدای پاک وغوړی په اخره زمانہ کې چې معلومه نه ده دنیا ته ظهور کوي او دنیا بل عدل او انصاف ډکوي څنګه چې مخکې لا ظلم او بے انصافی ډکوي. داغه قدرمن امام د میلاد پشپا ورځ د ټول ایران په هر سیمه کې په تیرا بیا په مشهد مقدس کې د اتم امام حضرت امام علی رضا علیه السلام او په کوم مقدس کې د امام رضا علیه السلام د ګران خور حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها په مبارکو روزو کې داغه حضرت د میلاد جشنونه په پرتمین توګه منځل کیږي. په خاصه توګه په جمعتون او سپیشلو ځایونو کې خلک شپې په ویختی ری او د خدای پاک په درگاه کې د قران مجید په تلاوت او نورو عبادتونو او دعاګانو بوختیږي. مونږ هم د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو او ټلویزیون د ادارې لخوا په خاصه توګه د پښتو خبرونې د کارکونکو لخوا د نړۍ درستو مسلمانانو ازادي غواړو په تیالیو په تیرا بیا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د آل محمد مینوالو او تاسو قدرمنو اوردونکو ته د زړه له کومې یو ځل بیا مبارکي وړاندې کوو. د بشری حقوقو سیاسي کړچار د اغله لوړتیا سره مرسته نه کوي. د ایران د خارجه وزارت وایي په ایران کې د بشری حقوقو د وضعیت د ځانګړي راپورټ ورکونکو په خبرګون کې ویلي چې د بشری حقوقو سیاسي او ټاکنیز کړچار د اغله لوړتیا سره مرسته نه کوي بلکې د بشری حقوقو د تخریب او کمزورتیا سبب ګرځي. اغلی جاوید رحمان په خپل نوی غرضی راپورټ کې د ایران پر ضد چټي تورونه مطرح کړل. په اورستیو کلونو کې د ایران لپاره ټاکل شوی راپور برابرونکي په هغه غیر حقیقي او غیر مستند راپورټونو سره چې زیاتره د ایران مخالف ډلو یا وګړو لالوري برابرېږي په عملي توګه د ایراني ملت د دښمنانو په سیاسي اوزار او په دغه هیواد د دباو په اعمالولو بدل شوی دی. دا راپورټ په داسې شرایطو کې برابرېږي چې په سیمه کې د بشري حقوقو د رعایتولو او د رغند عمل ګرتی او لالارې په نړیوالو ژمنو عمل کولو کې د ایران وړځې په ټولو ښکارا دی. هغلی خطیب زاده ټینګار وکړ اسلامي ایران په دغه راپورټ خپل تفصیلی لیتوګې وړاندې کړي چې پر رسمي توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا خبرې شوې دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. افغانستان کې طالبان او حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا لالوري د افغانستان د یونما د ماموریت د تمدیدولو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان کې د یونما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ چې اندېښنه وه د دغه ماموریت پر سر د لویو قدرتونو ترمنځ اختلافات دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې مونږه د یونما د ماموریت اوږدیدا یو ښه ګام ګڼو او ورڅخه غواړو چې په افغانستان کې د بشري او نورو ستونزو په حل کولو کې اغیزمن کار وکړي. په اوس وخت کې چې د نړیوالو مرستندویانو په وینا 8.5 میلیونه افغانان له لوږې سره مخامخ دي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت لا هم رول لري او نړیوال مرستې افغانستان ته جلبولی شي. د افغانستان امنیت شورا لوري د افغانستان ماموریت تصویب د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي لانس ته موقع ورکړي چې په افغانستان کې خپل کار او ماموریت ته دوام ورکړي. طالبانو له هندستانه غوښتي چې په کابل کې سفارت پرانیزي. د هندي رسنیو د راپورټ لمخې د افغانستان د طالبانو حکومت له هند غوښتي چې په کابل کې خپل سفارت خلاص کړي، سره له دې چې د هندستان پر نظر د طالبانو حکومت پاکستان پلوخ کاری او طالبان هم د هندستان پړه مثبت نظر نه لري. د طالبانو د قطر د دفتر مشر سویل شاین ویلی چې طالبان حکومت چمتو دی چې په کابل کې د هندستان د ډیپلوماټیک شتون لپاره چې د دوه هیوادونو د دواړخیزو اړیکو لپاره مهم دی خوندي چاپیریال برابر کړي. شاین ویل چې مونږ د هندستان په شمول لا ټولو هغو هیوادونو څخه چې په کابل کې سفارتونه درلودل غواړو چې خپل سفارتونه پرانیزي او عادي فعالیتونه پیل کړي. مونږه دوی ته د خوندي او امن چاپیریال برابرول ته ژمن یو. ډیپلوماټیک شتون د دوړخیزو اړیکو د پرختیا لپاره مهم دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر کرزی افغانستان ته د سیاسي شخصیتونو د ستنیدو د کمیشن له جوړیدو هرکلی کړی دی. د افغانستان پخوانی ولس مشر حامد کرزی طالبان لخوا دغه هیواد ته د سیاسي شخصیتونو د ستنیدو د کمیشن هرکلی کړی دی. د طالبانو موقت حکومت چې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالې ټولنې له دباو سره مخامخ شوی، د دغه دباو د کمولو په هدف سره د مولوی شهاب الدین دلاور په مشرۍ د سیاسي شخصیتونو د ستنیدو د کمیشن د جوړولو خبر ورکړ. طالبانو چې مغشان د هیواد لخوا هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي، دغه کمیشن د فعالیت د جزئیاتو او په دې باره کې چې څه ډول سیاسي شخصیتونه افغانستان ته رستنیدو ته راضي کړي څه سپیناوی نه دی کړی. طالب چارواکو له دې مخکې په ځلونو د افغانستان د مخکینی حکومتونو د چارواکو د ستنیدو غوښتنه کړې وه. په داسې حالاتو کې حامد کرزي هیواد ته د سیاسي شخصیتونو د ستنیدو د کمیشن له جوړولو څخه په هرکلی سره هیله څرګنده کړې ده چې د طالبانو خاص کمیشن به د دغې روغې جوړې او اعتماد د فضا په رامنځته کولو سره د ملي فیصلو او د دغه هیواد په پرمختګ او بدونه کې د ټولو د مشارکت زمینه برابره کړي. د کال لا لومړی و عربستان لک تر لگا سل کسان اعدام کړی دي. د عربستان د رسمي خبری آژانس واس لا راپورت سره سم د عربستان د کورنۍ چارو وزارت لخوا د اعلان شوی رسمي شمیرنو په اساس د روان 2022 میلادي کال لومړی سعودي رژیم لک تر لگا سل کسان اعدام کړی دي. مودې کېږي چې په سعودي رژیم د زیاتو پانسیو په دلیل د بشري حقوقو د سازمانونو لخوا نیوکې کېږي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوړې کمشنرۍ په دغه هیواد کې د ډلهیزو اعدامونو غندلی او جوته کړې ده چې ځنه اعدام شوي کسان له هغو محکمو وروسته چې نړیوال معیارونه یې نه دي رعایت کړي اعدام شوي دي. همونږ د عربستان دغه اقدام په کلکه غندو. عربستان په دې وروستیو کې 70 کسان اعدام کړل چې پراخ نړیوال غبرګون یې راوپرول. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
عربستان او اماراتو ته د برتانیا د لومړي وزیر به نتیجه سفر د ازموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. انګلستان لومړي وزیر بوریس جانسن چې د اماراتو عربستان په سفر کې هڅه وکړه د غدواړه هیوادونو د تیلو د تولید زیاتولو ته وهڅي، خو خالي لاس لندن ته ستون شو. جانسن د عربستان له ولیعهد بن سلمان سره په خبرو کې د عربستان لخوا د تیلو د تولید زیاتولو غوښتنه وکړه چې البته ناکامه شو. جانسن په ریاض کې وویل خې موافقې وشوې تر څو د تیلو بیا ثبات پیدا کړي، له ګرانې سره مبارزه وشي، له مصرفونکو سره مرسته وشي او له اخیستونکو سره په پیټرول پمپونو کې مرسته وشي. خو کله چې لاغه وپوښتل شل آیا د عربستان ولیعهد د تیلو د تولید زیاتولو په اړه ژمنه کړې ده یا نه، ځواب ورکړ دا د عربستان له حکومته وپوښتئ. په یوکرین کې د روسیې له پوځي عملیاتو په لیدا ورسته د لویدیز بلاک هیوادونو د روسیې د بایکاټ په زمینه کې رڑخیزه او پراخ فعالیت پیل کړي. دغو بایکاټونو اقتصادي، سیاسي، تجارتي، رسندوی او سپورتي اړخونه حتی د روسی مقاماتو او شخصیتونو هم شامل کړي. په عین حال کې د انرژي د بایکاټ په اړه د اروپا او امریکا د چارواکو ترمنځ اختلافات موجود دي. بایدن د مارچ په نهمه امریکا ته له روسیې د تیلو، ګازو او نورو شیانو د وارداتو د بایکاټ حکم صادر کړ. د واشنگټن چارواکي مدعی دي چې په امریکا کې د انرژي د سونګو د بیو زیاتیدا هغه بیا ده چې د روسیې له لوړو الوته طرحو سره د مقابلې لپاره باید ورکړل شي. په عین حال کې د امریکا دا اقدام د بروکسل له منفي غبرګون سره مخامخ شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسول جوزف بورل د روسیې د ګازو او تیلو د بایکاټ په اړه د بایډن د حکم په غبرګون کې ویلي چې اروپا په دې اړه له واشنگټن پیروي نه کوي. په عین حال کې انګلستان چې له اروپایي اتحادیې له جلا کېدا وروسته چې اوس په بهرني سیاست کې په خپلواکه توګه فیصله کوي، له واشنگټن سره غږمله اعلان کړی چې د 2022 کال تر پایه د روسیې د تیلو واردات ختموي. په عین حال کې د روسیې د انرژي بایکاټول د واشنگټن او لندن لپاره ډیر لګښت لري. د ډیلی میرر خبرونه په دې باره کې ټینګار وکړ. په یوکرین د روسیې حمله د انګلستان د خلکو د بدبختی سبب شوې ده. د تیلو د هر لیټر بیا څه د پاسه یو سلو شپږ پنځوس پنس ته رسیدلی ده، او خلک چې له دې مخکې هم د ژوند لګښتونو تامینولو لپاره له مشکل سره مخامخ وو، اوس زیات دباو لاندې دي او په پیټرول پمپونو کې د سفنګو بیا هر ورځ برزي. په حقیقت کې د روسیې پر ضد د لویدیز نوی بایکاټونه دوه مخی توره ده چې د اروپایي هیوادونو او امریکا د انرژي حوزې او اقتصاد پر ضد به جدي پایلې ولري. اوس امریکا او انګلستان د روسیې د بایکاټ شویو تیلي صادراتو د خالی ځای د ډکولو لپاره د لویدیز د متحدو تیل لرونکو هیوادونو د هڅولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. په دې لړ کې د بایډن حکومت په ښکارا توګه له عربستانه غوښتي تر څو خپل د تیلو تولید زیات کړي. په عین حال کې عربستان او اماراتو چې د افغانستان او یوکرین د شاه خالی کولو په زمینه کې د امریکا د کرچار له لیدلو وروسته نور په واشنگتن باور او اعتماد نه لري، چمتو نه دی چې له روسیې سره د اوپیک پلس په چوکاټ کې لا موافقې په شا شي چې یوازې د څلور سوه زره بیرلو تیلو د تولید ضمانت ورکوي. نو ځکه دغو دوو هیوادونو ته د انګلستان د لومړي وزیر له سفر سره سره هغه خالی لاس لندن ته ستون شو. د برتانیا د کارګر ګوند مشر کار سټارمر وایي د انګلستان لومړی وزیر په لاس کې خالی بیرل سره له یوه دیکتاتور بل دیکتاتور درګاه ته د تیلو د ترلاسه کولو لپاره ورځي. بلټکې دا چې ریاست د جانسن سفر په یوه ورځ د یو اتیا کسانو د اعدام په اړه د سعودي رژیم له جنایتکارانه اقدام وروسته ترسره شو چې د سعودي رژیم له لوري د بشري حقوقو ښکاره خلاف ورزي ته د لندن د بشپړه بې پامۍ نښه ده. دا په داسې حال کې چې برتانیا تل د امریکا په څنګ کې د لویدیز په مخالفو هیوادونو کې تل د بشري حقوقو په وضعیت نیوکه کوي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت. د ایران سیل
د تهران اډیو مینوالو د ایران سیل نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. نن د ایران په شمال ویدیس کې د ایران د غرونو په زرغونی لمنې د مشهور اردبیل ولایت کتنې تزو، نو راځئ زموږ سره ملوسی.
ګرانو دوستانو، اردبیل ولایت په 1402 لمریز کال کې د ایران د حکومت په وړاندیز او د اسلامي شورا په تصویب سره له آذربایجان شرقي ولایته بیل شو، او د اردبیل، بیلا سوار، پارس آباد، خلخال، ګرمي او مشکین شهر په شپږو ولسوالیو باندې مشتمل د یو ځان له ولایت په توګه وټاکل شو. د دغو تقسیماتو لمخې د اردبیل تاریخي ولسوالي د دغه ولایت د مرکز په توګه غوره شوه. اردبیل ولایت په غرنۍ سیمه کې پروت دی او ډیر لوړ غرونه او غونډې لري. دغه ولایت د سبلان غره، د طبیعي شنې لمنې او د پراخو زرغونو دښتو د لرلو په وجه په ایران کې د کرهنې او مال ساتنې یو ستر قطب ګڼل کیږي. د غنمو، اوربشو، الوګانو، پیازو، د خوږو چغندرو، د تخم، دالونو، د جوارو، د غوړو دانو او د مڼو، ګلابي یا ناشپاتیو، البالو، زردالو یا خرمانیو او شفتالو پشان ډول ډول میوو او د غراز د مال او څارویو په برخه کې د غوښې او پروټینو تولید، د کبانو پرورش، د شاتو د مچیو ساتل او د شاتو تولید یې نه یوازې په ټول ایران کې استعمالیږي بلکې بهرو هیوادونو ته هم صادریږي.
د کرهنیزو فعالیتونو ترڅنګ باید د دغه ولایت صنعتي فعالیت ته هم اشاره وکړو. په اردبیل ولایت کې ګڼ صنعتي خارګي، د نساجۍ یا ټیکسټایل سترې کارخانې، د اوسپنو بټۍ او همداشان د مغان د څرمنې کارخانې، د آراز کیمیایي کارخانه، د مشکین شار د ماچس جوړونې کارخانه او د سیمنټو کارخانه، د آرتا صنعتي ذبح خانه، د مغان د وچو شویو شودو لبنیاتو او پنیر جوړونې او د موکت جوړونې او نورو کارخانې هم د دغه ولایت صنعتي فعالیتونه دي. عزیزانو، اردبیل ولایت د ایران د نورو ډیرو سیمو په شان د ډول ډول دریو د اوبدلو په برخه کې ډیر اصالت او لرغونوالی لري او کلیوال او خارج هنرمندان او صنعتکاران د خپل هنر او وړتیاو په وړاندې کولو سره توانېدلي چې د لاسي صنایعو د نفیسو او ارزښناکو آثارو ځینې نمونې د خپلې سیمې په نامه ثبت کړي. د قالینو اوبدل او د ګلیمونو جوړول تقریبا منفرد دي او د مغان او خلخال په شان سیمو کې د هنرمندانو لخوا ترسره کیږي. له دې نه علاوه د نمین او انبران او ګرمي او خلخال سیمو د هنرمندانو ځانګړی کار هم ګلیم او مسند جوړول او اوبدل دي چې د اردبیل ولایت ځانګړی لاسي صنایع ګڼل کیږي.
د ایران د ټاټوبی دا برخه له تاریخي نظره هم ډیر اهمیت لري. د اردبیل کلمه د مقدس په معنا د آرتا او د خار په معنا د ویل له دوو الفاظو جوړه شوې ده چې د اوستایی ژبې کلمات دي او د سپیڅلي خار معنا ورکوي. اردبیل ډیر تاریخي آثار لري او د سیل له ځایونو ډک دی. په اردبیل کې تاریخي مخینو ته په پام سره ویلی شو چې د دغه ولایت مرادلو سیمه څلویښت زره کلن تاریخ لري چې پکې په ډبرینو نقشونو سره د کاڼي هغه تخته شامله ده چې په هکله یې په تحقیق او څېړنې سره په دغه سیمه کې د انسان د ژوند له طریقې خبرېدای شو. د برونزو په زمانه کې په اردبیل کې ژوند کېده او دا خبره په دغه ولایت کې له ترسره شوو کیندنو ثابته شوې ده. د پخوانیو خنجرونو، غشو او نیزو او د مسو، زغرو او کمانونو یا لندو او تیردان پشان لرغونی آثار له میلاده 3000 کاله مخکې تاریخ راخایي. دغه ولایت 1800 پیژندل شوي تاریخي آثار او تقریبا 960 ملي ثبت شوي آثار لري. د شیخ صفی الدین اردبیلی نړیواله ټولګا په یونیسکو کې د اردبیل ولایت له 1900 شامل شوو تاریخي آثارو څخه ده.
د اردبیل ولایت مرکز اردبیل ښار د ځانګړي کلتور، د سیل د جاذبو، ښکلي طبیعت، د ګرمو اوبو د چینو او د زبردستو سړکونو په وجه په خلکو کې مشهور شوی. د اردبیل ښار د سبلان، باغرو او بزغوش د لوړو په منځ کې دی چې له امله یې دغه ښار د ایران د تر ټولو یخ ښار لقب ترلاسه کړی دی. که څه هم له اردبیل ترلاسه شوي اثار د 40,000 کلن تاریخ خبر ورکوي، خو د اردبیل لرغونوالی 15,000 کاله زوړ بلل شوی. د ورېښمو د لارې په شاوخوا کې پروت دی. د پریمانه رونق لرونکی ښار چې له لوړو ژورو ډک تاریخ یې تیر کړی دی. اردبیل د بني امیه په دوران کې د آذربایجان سیمې مرکز و چې یو ځل مغولو هم اوران کړی دی. دغه ښار هم د شان په مشروطه پړاو کې مثبت رول درلود. اردبیل د ایران د تاریخ د یو ډیر ستر حکومت یعنی صفویه لړۍ سرچینه پاتې شوې ده. د دارالارشاد او دارالامان دغه ښار ته ورکړای شوي لقبونه وو او په صفویه پړاو کې ډیره پراختیا وموندله. د قاجار لړۍ په زمانه کې له اردبیل نه تبریز ته د ولیعهدې د مرکز له انتقاله وروسته دغه ښار رونق ومونده او له اقتصادي زوال سره مخامخ شو. د پرله پسې زلزلو، د بیلابیلو قومونو او قبایلو یرغلونه او د پردیو د لوټماریو په شان پیښې سبب شوې چې اردبیل ښار ورو ورو له ترقۍ کولو پاتې شي. البته په دې وروستیو کلونو کې یې پرمختګ کړی او د تاریخي آثارو په تېره بیا د شیخ صفی د کورنۍ د مقبرې او په شاوخوا کې د سرعین د تاودو اوبو د چینې شتون سبب شو چې دغه ښار خپل مخکې رونق او اعتبار بیا ترلاسه کړي. عتیق جماعت له اسلامه د مخکې او اسلامي پړاو د هنر او معمارۍ یو ځانګړی اثر دی چې پس له 1,500 کلونو د دغه تاریخي ودانۍ حیرانوونکې مضبوطیا په اردبیل کې د لرغونو تمدنونو د شتون ګواه ده.
ګرانو دوستانو، اردبیل ښار د سیاحت ډېرې جاذبې لري، خو د شیخ صفی الدین اردبیلی نړیواله ټولګه د یونیسکو د نړیوال میراث په توګه ځانګړی اهمیت او اعتبار لري. تاریخي اسنادو ته کتنه د دې ښودنه کوي چې دغه ټولګه له 8مې نه تر 14مې سلیزې پورې د ایران تر ټولو ستر مذهبي او عرفاني تشکیلات وو چې د اردبیل په شان په یو وړوکي ښار کې له ټولو سوکالي، خدماتي او روغتیایي امکاناتو برخور وو. د صفوي حکومت په پړاو کې په کال 1315 قمري کې د شیخ صفی د زوی شیخ صدر الدین موسی لخوا جوړ شوی دغه تاریخي او کلتوري اثر د صفوي بادشاهانو د احترام وړ پاتې شوی دی. په 1909 لمریز کال کې د ایران د کلتوري میراث لاسي صنایعو او سیاحت د ادارې په مرسته د یونیسکو د نړیوالو آثارو په لړلیک کې ثبت شو. د دغې مقبرې اهمیت نه یوازې د هغې د زیارتي کارندوالي په وجه دی، بلکې د هغو ځانګړتیاو په خاطر هم دی چې د هغې په تاریخي، معماری او هنري اړخونو کې نغښتی دی. د دغې تاریخي ټولګې په ځینو برخو کې د شاهنشین په توګه مرکزی انګړ، په الله الله گنبد مشهوره د شیخ صفی الدین مقبره، د صفویه لړۍ د بنسټګر ړومبني اسماعیل مزار، په حرم خانه مشهور د محی الدین محمد قبر، چله خانه، جنت سرا مسجد، د چینی خانه ودانه، دارالحفاظ حال، قندیل خانه یا نماز خانه، دارالحدیث، د شاه عباسی اصلی ور، اصلی یا ستر دروازه، ستر یا د باغ انګړ، کوچنی منځنی انګړ، اصلی یا مرکزی انګړ، د شهیدانو په ادیرې مشهور ساحه، خانګه یا زاویه، په مقابرو مشهور انګړ او په مختلفو کلونو کې مندل شوی آثار او پاتیشونی شامل دی.
عزیزانو، د شیخ صفی الدین اردبیلی مقبره هغه تاریخي ودانۍ ده چې د اسلامي معمارۍ له ډول ډول هنرونو سره اخشل شوې ده. د هغې د شایسته کاشیکاریو او د خښتو تر څنګ ډېرې غوره ګچبورۍ او خوشخطۍ د هر لیدونکي نظر ځان ته جلبوي. په دغې ټولګې کې یو شمیر موزیمونه موجود دي، او د چینی شیانو موزیم، ډبرین موزیم او د لرغون پیژندنې موزیم، هو همداشان تخصصي کتابتون په هغو کې شامل دي. د شیخ صفی الدین اردبیلی د چینی شیانو لرغون کوټ یا چینی خانه چې د دغې ډلې د اصلي ودانۍ په ختیځه برخه کې ده، نقاشۍ، د سرو زرو کار او اسلامي تصویرونه او شایسته مقرنس کاری لري. د دغې ودانۍ معمارۍ شیخ بهایی کړې ده او کومه زلزله یې نه خرابوي. په 1250 کال کې شاه عباس ته د چین د امپراتور لخوا ډالۍ شوي چینی شیان په دغه چینی خانه کې ایښودل شوي دي. شایسته چینی لوښي په کوفي خط لیکل شوي نفیس قرآن، د صفوي سلاطینو ډبرین مهر او د صفوي پړاو د سپینو زرو سکې ساتل کیږي. د شیخ صفی د مقبرې ځانګړی او تخصصي کتابتون او د کانو لرغون کوټ چې د چالدران په جنگ پورې د اړوندو د قبر د 200 کانو او د صفوي پړاو د تخصصي کتابتون په دوو برخو مشتمل دی. په همغه زمانه پورې اړونده ډیر کتابونه لري، خو د ترکمنچای تړون په زمانه کې د دغه کتابتون په لاسو لیکل شوي ډیر نفیس کتابونه روسی جنرال ولوټل. د اردبیل د لرغون پیژندنې تخصصي موزیم د ایران د دودیزې او لرغون فضا ښکلې معماري لري. په 1980 لمریز کال کې د اردبیل د لرغون پیژندنې موزیم په شیخ صفی الدین اردبیلی ټولګه کې په کابو 1200 مربع متره پراختیا کې په دوو پوړونو کې جوړ شو، او یوه ډیره مهمه برخه یې د بوینی یوغن قلا د لرغون پیژندنې سایټ دی چې د اردبیل ولایت په نیر ولسوالۍ کې په کور عباسلو کلی کې پروت دی. په دغه موزیم کې د ایران او د دغې سیمې لرغونې تمدن او تاریخ لیدلی شو.
تهران راډیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د ایران سیل د لړۍ د نننۍ پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسی. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلی وي. نو اجازه غواړو.
جوړ او سلامت اوسئ.
هر کلا
راشا
پنامه دا آغا خدای می دا بیان دی چی یو نومی پنومونو کی سبحان دی. دا تهران رادیو در کلراش دا گلبن شایسته گلانو لمینی دک سلامونه در تا ورانده که و. او د زمانه د امام او د نړۍ د ژغورون کې حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه او شریف د نیکمرغ زوکړې مبارکي هم تاسو ته وړاندې کوو. په پروګرام کې یو ځل بیا هم ستاسو لخوا پر رسیدلو لیکونو، شعرونو او غږیزو پیغامونو سره زه فاطمی او زما محترم همکار
حمید سیما
ستاسو په خدمت کې حاضر شوي، په دې هیله چې روغ رمټ او د سلامتیا په جامو به پټ یاست.
نو زه هم په خپل وار خوږو او قدرمنو اوریدونکو ته په پوره مینې سره سلامونه وایم. او لکه څنګه چې خبر یې، نن د شعبان د میاشتې 15مه نیټه د امامت او ولایت د اسمان 12م ځلانده ستوري حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د نیکمرغه زوکړې کلیزه ده. نو په دې مناسبت هم تاسو ټولو ته مبارکي وړاندې
کوو. بلکل دا ډیره خدا خوشحالی ورز او اختر دی. نو د امام زمان حجل الله تعالی فرجه شریف ظهور ته سترګې په لار یو. اوس به خپلو قدربنو اوریدونکو ته د خپل واټساپ نمبر هم اعلان کړو چې د خپرونې په واټساپ ګروپ کې هم د شاملېدو لپاره زموږ نمبر دادی 0098919 4 5 4 3. لدین علاوه مشت د ایمیل لاره هم خپل لیکونه را لېږلی شي چې اډرس یې په دا ډول دی: پښتو nahanivi@yahoo.com. او همدلته حامد صاحب که ستاسو خوښه وي یوه وړه شاندمه به را اخلو او بیا را ګرځو د محترمو او قدرمنو اوریدونکو لیکونو ته.
نو یو ځل بیا مو تود هرکلی کوو خوږو اوریدونکو ستاسو لخوا پر رسیدلو لیکنو بسم الله کوو. نو خوږو دوستانو، که یو خوا نن د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د نیکمرغه زوکړې کلیزه او جشن دی، نو له بل پلوه پسرلی او نوروز او نوی لمریز کال هم نږدې دی. نو په دې وجه زموږ د نننۍ پروګرام زیاتره هم د دغو دوو موضوعګانو ته ځانګړې شوې دی. په سر کې د پېښور له یات آبادا زموږ د ګران ملګري ښاغلي اکبر علي بنکر صاحب لخوا یو را رسېدلې د عباسین یوسفزي صاحب شعر را اخلو چې وایي: رنگونه راوریږي چم په چم د پسرلي، رنگونه راوریږي چم په چم د پسرلی، په کال کې خو موسم دی یو موسم د پسرلی، ګلونه مې شول داسې په احساس خواره واره، خزان کې هم زما سره وي غم د پسرلی، جانان ته به غنچک د سرو ګلونو ورلیږمه، جانان ته به غنچک د سرو ګلونو ورلیږمه، خبر به عباسینه زراوړم د پسرلی.
خبر به عباسینه زراوړم د پسرلی، ډیر ښه شعرونه او په ډیر مناسب وخت مو را لېږلې دی محترم اکبر علي صاحب. یو جهان مننه مو کوو او خدای تعالی دې د عباسین صاحب په قلم هم لا برکت
ان شاء الله.
بیا مو هم د داسې شعرونو او مطلبونو په تمه یو. حمید صاحب، اوس به د نافع تنها صاحب شعرونه را اخلو که ستاسو خوښه وي زه به ووایم.
نو بسم الله.
په زړه باندې بیمار یم، په زړه باندې بیمار یم، څه دم را باندې وکړه، خپه ځکه د یار یم، څه دم را باندې وکړه، خپل غم یم، خپل غم یم راوړې پیره، هیڅ څه وجه نشته، د یار په انتظار یم، څه دم را باندې وکړه، هغه حجرې هغه یاران هو نن سبا کې نشته، په غم کې گرفتار یم، څه دم را باندې وکړه. نافې تنها ستا مینه کې زخمونه می تازه دی. نافع تنها ستا مینه که زخمونه می را تازه دی، لدرد نا قرار یما صدم را باندی وکړه.
ډیر ښه نافع تنها صاحب، او دم به در باندې انشاءالله زمونږ پیر صاحب کوي نو
انشاءالله
خفه کیږه ما، په کلم مو برکت شه انشاءالله. په راتلونکي کې مو هم د داسې ادبي ملګرتیا په تمه یو. نو دلته یوه وړه شان د ماخلو میرمن فاطمی که تاسو خوښوي نو بیا راګرځو د خپلو خوږو اوریدونو غږیزو پیغامونو ته.
بلبلان پس ناری وحی رحمان د بهار گلونه شوی
دی که ندی
یو زلبیا در تار کلی وایو، او د غگیز و پیغامونو پا برخه که د محمد رحیم دورانی صاحب پیغام را اخلو، او رو چی مشتت چه پیغام را کبی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د هر قدراشا پروگرام درنو و قدر منو چلون کو اوریدن کو عبد الماجد صاحب، میرمن فاطمی، شاہین صاحب و نور چسمر مرگری ٹول تسلام ویم. دا دولسم امام دا ذوقل مناسبت سرا دا دنیا ٹول مسلمانان تھا مبارکی ویم. دا ہمدے پنزل لسم شعبان مناسبت سرا یوسو شیر مالک علی دی، او دا دا دعای ندبه ترجمه ده. نو هغه ستاسو خدمت کې وړاندې کوم، ان شاء الله چې تاسو به نشر کړئ. وی عزت کم زنه شروع کوم ستا سنا چې يم ډیر عاجز بنده ته یې آقا. اول حمد کوم د رب العالمین، بیا سلام وی په احمد مجتبا. خدای ډیر شکر دې ستا په نعمتونو چې دنیا ته دې راوستل اولیا. سوک دیو ساتل جنت کی بیا بہار شول چا کشتے تا دی امان کل دریا. سوک خلیل دی زان تا جور کل اعلا شول، سوک دی بے پلار پیدا کل پا دنیا. رسی دل که سوک دتا درگاہ تا غواری، لار خانشتل دغو نسیوا. پا هر وقت کی شریعت حافظ موجود و، حس یو دم نو خالی لأوسیا. آخر دا چی دی مبعوث کل مصطفی مقدم دکل پتول و اولیاء، بیا دی اجر رسالت ور تا قرار که لا اجرم اگر مودت قربا، بیا فرمان کلو دا رسول کبریا ما نپس پوی علی ستا سمولا. وی نستا وی نزما دا اے علی ستا پا مین بوی حق باطل جدا، میدانون بیا علی فتا کولو کمیم بروی کمیحراب کوی سحرا. چرت بدر و خیبر چرت حنین کی قاسیتین و مارقین یکلو پنا. بیا پا بخص کی دا علی آلم را ٹول شو، کلو شہید یہ حسنین کبھی بکا، دا حسن جنازہ غش و لاند راغلا، حسین جان شو مسافر دا کربلا، پکینے دا پلار زامن یہ شہیدان کلو، سا عجب ظالم دستور دے دا دنیا، ہدایت دیوے رو رو پمڑے کے دوشوے، ستوری نشت پا اسمان نشت رنا، چرت لاڑو لو حسن چرت حسین، چرت لاڑو حاغ آل دا مصطفیٰ، چرت لاڑل صاحب سمنگ د ٹولو، این طالب مختول کربلا. اے فرزند د آدم او د ہوا، اے فرزند د یاسین او د تاہا، اے فرزند خود جا او فاطمہ، اے فرزند مصطفیٰ او مرتضی. چرت لاڑشم چرت لاڑشم چرت لاڑشم، نہ پوہے گم کڑم ہر وقت دا دعا. اے امام انس جان راشا راشا، کڑ د عدلا یو زل ڈک نڑے بیا، د نرگس گل یو وار مخصر گن کلا، سر لے را والا غٹے شپ خندا. اس د ظلم دا تیرے پا ختم دوشوے، لرے ند چی یو رز بشی سبا. حاغ المر با دا وریز و مخصر گن کلی، پا حرزے کی بشی سپین و رز رنا. دا د ظلم سمندر با پا قرار شی، د اسلام د کشتے راغلو نا خدا، نا خدا د کشتے راغلو د اسلام. اس ما حس ویر نشتل دریا، او چی لرزان شی انتظار کی وجود ستا، نبیا پوش منتظر یہ پرختیا. او تنزل د ہیولا بہل اخلاص شی، چی د روح غزا کر ذکر دا آشنا. او اے رحیما تر رحیم تک رسے گے، کڑا طلب پھر ہم گو کڑی پتا. ڈیرا ڈیرا مننا.
اے امام انسو جانا راشا راشا، کاملا ادلا نڑے ڈکا یو جل بیا. نو د محمد رحیم صاحب ډیر زبردست شعرونه دي، نو په کلمې برکت شه.
د دعای البته دا خود دعای ندبه ژباړه هم ده کنه، نو خدای تعالی دې اجر ورکړي
ان شاء الله تعالی.
نو مېرمن فاطمی اوس به هم د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د زوکړې د کلیزی په مناسبت د خپل ګران ملګری لمشد سپیشلی خارا خغلی جمیل حسین سے په خطر زویلی شیرونا او مداهی په ګډ سره
اورو.
ال اجال ال اجال یا امام زمان، ال اجال ال اجال یا امام زمان، ال اجال ال اجال یا امام زمان، په دنیا ظلم زور مظلوم دی مسلمان، الاجل الاجل یا امام زمان، تخکر کا حجاب نہ دنیا تخ پل جان، دا ظلمات شی ٹول خاتم رونا شی جہان، دا ظلمات شی ٹول خاتم رونا شی جہان، زولنو نہ چخلاص کے اخبل مومنان، الاجال الاجال یا امام زمان، الاجال الاجال یا امام زمان، یا مولا تد کسد دور حلا، نہ جائز جائز بولے حق کا مخالفت، نہ جائز جائز بولے حق کا مخالفت، مولیان مو اٹول شول دنیا پرستان، الاجل الاجل یا امام زمان، الاجل الاجل یا امام زمان.
اللهم عجل لولیک الفرج. جزاک
اللہ جزاک اللہ وکی جزاک اللہ.
گران ورور جمیل حسین صاحب ډیر پزرا پوری مدحی او منقبت مو را لېجلې، خدای دې نور هم ستاسو په اړه ستاسو په برخه توفیق هم ډیر کړي،
چې داسې
شمون قبتونه او ناتونه مشترا ولېږي. کور مو ودان
وکی چې کور مو ودان، او خدای پاک تاسو باندې نور برکتونه واچوي. خنو یو ځل بیا بر ازو خپل خوګو خوګو دوستانو را لګلو لیکنو ته. نو زمونږ یو ګران ملګری محمد اکبر سلطانی سي د حضرت لقمان حکیم رحمت الله علیه دیرش عجبا او غټوري نصیحتونه او خبرې را لګلې دي، چې یو څوتري نه نه لتا سو سره شریکو، چې کا عمل پرې وکړو نو ان شاء الله په ژوند کې ډیر ستر او مثبت بدلون راوستلې
شو.
نو البته سلطانی صاحب په دې نه خپګیږي چې د دې ټوله کوم دغه ټولی خبرې او نصیحتونه دي کنه د حضرت لقمان حکیم، چې دا ټوله نشو شریکول په پروګرام کې کنه. نو هغه نه بخنه غواړو یو څو ورنه خپل خوږو اوریدونکو سره شریکو. نو سلطانی صاحب لیکلی دي چې حضرت لقمان حکیم وایي، د ګټې او زیان لپاره خپل عزت لمینځه مه وړه. بیا وایي چې ملګری ته د راز خبره مه کوه، کیدای شي چې سبا ستا دښمن شي. په بل ځای کې وایي، د خلکو همره لحاظ کوه چې ځان هم خراب نه کړې. بیا وایي، له جنگ او فتنې څخه په ډډه ګرځه، په مجلس کې له خلکو څخه مخکې مه ویده کیږه. مخکې بیا وایي، مړی بد مه یادوي ځکه چې ګټه نه لري. بیا وایي چې د میلمه په وړاندې چاته غوسه مه کوه، خلک د خلکو په وړاندې مه رسوا کوه. بیا مخکې وایي چې بې ځایه وینا کوونکې او لوی کوونکې مه غوسه، که د ژبې له زیان څخه ځان ژغورل غواړې نو چپ وغوسه.
په رښتیا چې ډېر غوره نصیحتونه او پندونه دي، خو د وخت د محدودیت په وجه مو یوازې لس نصیحتونه درته خبره کړل. نو سلطانی صاحب ډېره ډېره مننه کوو، او ستاسو شعرونو او غږیزو پیغامونو په تمه هم یو. حامد صاحب د خبرونې د ګروپ نورو قدرمنو دوستانو لکه غلام جیلانی صاحب صاحب پیر نجیب الله شاه صاحب منیر احمد حق پذیر ورور محمد علی عمری صاحب نظر محمد درمان صاحب پښتونیار ارمانی اڅکزی صاحب له هلمند سردار محمد ورور کابلی ملګری غنم رنگ کوچی صاحب نظام الدین کاکړ صاحب حاجی سمرګل نیکنام خیل صاحب ګران عبدالوهاب غیرت صاحب او داسې نورو ډیرو دوستانو ورونو او قدرمنو اوریدونکو خپل مینه څرګنده کړي او همیشه خپلی خپلی پیغامونه را لېږلي. نو ټولو ته کورودانۍ وایو او د زړه رتلې منندویو او د کومو دوستانو نومونه چې رانه پاتې شول له هغوی هم بخښنه غواړم.
البته تر زړه له کومې مننه هم کوو د ټولو ملګرو. نو میرمن فاطمی د پروګرام په پای کې د روژې د مبارکې میاشتې د رانزدېږدو په مناسبت
ځینې شعرونه شته خو متاسفانه حامد صاحب موږ وخت نه لرو.
اوهو ګوره چې دا ډېر ښکلی شعر دی او دا
انشاءالله په بل پروګرام کې بیا
خپل خواږه ملګري نیکنام خیل صاحب شعر هم دی کنه. نو زه انشاءالله په بل پروګرام کې
انشاءالله وخت نشته خو موږ دغه پروګرام دلته پای ته رسو. انشاءالله په بل پروګرام کې دغه شعرونه به خپور
کړو انشاءالله. انشاءالله که تاسو خوښوي له خپلو خوږو اوریدونکو به هم اجازه وغواړو.
دا خدای په امان. Thank you.